د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې چلوونکی همایون هیواد په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې او چاته له دې دروازې د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي څو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ. ښاغلی مجاهد زیاته کړ چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی رامنځته شوی، د شیرخان بندر دروازه به بندوي. د طالبانو حکومت د هیواد پنځم مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پرېکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پرېکړه د اندېښنې وړ بللې ده. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزاتو ته اجازه نه ورکوي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د دې غونډې د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خامو موادو ته به په هیڅ صورت له هیواده د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې له خپل روسي مورچل څخه ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیري تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان ول. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره د ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. د دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښيي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ وا. نن په همدې پلم موږ په ډاړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولېز ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولېز ژوند نه لري، عوامل څه دي؟ په ډاړه بعد خبرونې ل ملمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم خغلی مولوی زبیر افغان ته افغان سره مخکې یادونه وکړه چې پرون یو بل سره د سولېز ژوند نړیواله ورځ وه. که په افغانستان کې وګورو، ستاس په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې یو بل سره سولېز ژوند لري که نه لري، عوامل څه دي؟
تاسو او اوریدونکو ته لمړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کېږي او دې په ځای باندې چې سوله ییز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی یې په اړه باندې معلومات لري، خو له بده مرغه موږ چې سوله په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي یا په ټلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېناستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک د نظری اختلاف د اخر و فزیکی برخورد سره رسیدي یو له بل سره مرور کیږي. په سولې د ډول باندې ژوند چې دا غدلته داسې کسان چې ترمن دي فکری اختلاف هم موجود دي او بیا دې یو بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګری ژوند ولري، سولې ژوند ولري، دغه نمونه بیخي کمې دي. دغه ډول بېلګې بیخي کمې دي، یعنې کم کسان ما لیدلي دي په ټولنه کې چې هغوی دې له فکري اختلاف سره خپل ملګري هم ساتلي او پاللي وي. زما په نظر باندې ګڼ عوامل چې د هغه درلودلی شي په خپله پاره شخصیت کې هم او له هغه شخصیت څخه د باندې دا محیط و چاپېریال کې هم عوامل چې دغه شته. یو شی چې زموږ ټولنه نسبت و نورو ټولنو ته متفاوته ده، هغه دا دی چې زموږ په ټولنه کې تنوع چې د هغه د نورو ټولنو په نسبت کمه ده. مثلا د مذهبي اړخه که زه ورته وګورم، زموږ په ټولنه کې یوازې یو فکر دی چې هغه حنفي مذهب دی. دلته نور مذاهب چې دغه نسته خلک، یعنی دغه یو بل مانځي او بل طریقه چې هغه څلور مذاهب مو حق بولو چې دا مذهب مو حق دی، دا حق دی. د نورو د مذهب د مانځه طریقه هم خطا مستند معلومه کوي. څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمونځ وکړي چې دا خلکو ته د شهادت ښکاراتي چې د دې ته شامل مونږ نه جایز، یا دغه سړی مونږ نه دی سوي. نو زموږ سره په ټولنه کې واځي شیعه مسلمانان اوسېږي او هغه سره مونږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه، یو د بل اعمال له لیدلو څخه، یو د بل مراسمو څخه. چې زه تر اوسه پورې د شیعګانو د لمانځه طریقه ماته پر نه را معلومې وي چې دوی له سره څخه لمونځ شروع کوي تر پایه په څه ډول باندې کوي. کېدای زه زما غنې معلومه ډېرو کمو کسانو ته به دغه شان چې دغه معلوم وي. نو زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده، او دغه شی خلک تنګ نظرۍ ته هڅولي دي، دغه شی خلک دې ته هڅولي دي چې پر خپل کم فکر چې دوی لري دا سلسله نه حق وبولي، او د دې مخالف چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په ټافه باندې ونازوي. له دغه ځای څخه چې الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان ته رسیږي، سولې ژوند ختمیږي، او حتی چې برخورته چې دا غره رسیږي. نو یو عامل د ټولنې زموږ دا دی چې دلته تنوع پکې کمه ده. نو دغه د دې سبب سوی دی چې موږ د ځوانانو ترمن چې دغه خفګان رامنځته شي، او د فکري اختلاف د درلودلو سره سره سولې ژوند چې دغه ونه شي کولای. دویم ځافر نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره لږ چې په ټولنه کې موږ تنوع چې د هغه ونه لرو، خو معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې لاغه خو ودې خو چې دغه یو انچم نکیرو. نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل په صده په دې باور یم چې دا موضوع ده، ما دري چې دا حق دی، دا ستا دري، دا باطل دی. هغه الفاظم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دغه نه پاروي. هغه وایي ما د معلوماتو له مخې زه دغه یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې او عبارتونه کاروي چې نه جانبي مقابل چې دغه پاروي، او نه داسې کوي چې دی دا خپل درید چې دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راواخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسېږي، خبره به خفتان ته نه رسېږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دغه به د دې پر ځای چې یو بل سره په خپګان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند تیر کړي. نو دویم قدم کې موږ د معلوماتو په اړه ده.
مننه مخ کې په دې اړه نور بحث هم کوو. نور ملمانه هم را سره دي په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخ کې افغان صاحب ځینی مسائل یاد کړل چې مثال ځینی مذهبي توپیرونه یا بلوی سطح ځینی توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای سره نږدې کې سره لري کړی دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري، هلته هم دوی د یو بل سیوری، دا ځوانان د یو بل سیوری په کانو سره ولي، په یو بل خنه لګیږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري، بیا هم په زړونو کې ډیر سره ترخه وي؟
بانس ډېر مهم دی. په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سولهیز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې 30 کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زموږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سي زموږ یې له کاره غورځولي یو، زموږ یې له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسائل یې مخامخ کړي وو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم وي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زموږ سره زموږ په وجود کې اغلط شوی ده هغه تربجینیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم، که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي یا زما هغه چارچاپېر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم، یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په کوایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی ډېر ستونزمن دی، خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې کله هم موږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو نو په ډېر اسانۍ سره به وکولی شو چې د سولهیز ژوند لپاره یوه ښه لاره برابره شي، او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنا چې دوی به هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي، او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او محققت به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي، دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي، خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چا ته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي، یعنی هغه ژوند چې دوی په کوم ماحول کې لري هغه یو سولهیز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی، او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي، علت یې تاسو څه بولئ؟
منفی چلند دی یا بخی نوڑا چلند نوڑا الفاظ کروی، خو رکھیا ہم لوڑا فیصدی خلق او زبانان در سیدی چی نئی الفاظ دی انسانی بانی فرزن چال چلند او ناست و لارا او لخلو سکو سر رویای
فکر کوم د نت ستونزې دي، خو په هر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بېرته راګرځو، فکر کوم د نت مسله ده. ستاسو غږ موږ په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو او له تاسو څخه ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمېږي. ورزو اغلې فریدې حفیظ ته، اغلې فریده حفیظ خپله محصله ده، له دې به وپوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځه یو پرتله هم وکړو، مخکې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدای شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري، خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کسوري یا د ځانک مجموع کې ځوانانو تر منځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په ډېرو ډېرو وړو مسلو باندې سره بحث کوو، د معلوماتو کمښت، د یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې ځوانانو ته اوسو د نجونو په منځ کې هم دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په ټولو کې څه نه کوي، موږ کچې د ګون نجونو په یو منځ کې کېږي، نو هغوی د بل ساتې کوبره یو بل تر ټولو لوی خنډ د ټول ژوند په اړه په وړاندې همدغه دی. ورسره دې تر څنګ چې د یو مذهبي ډول باندې هم همدغه دی، دوی یو بل نه مني. لیکن د یو بل نه منلو لپاره موږ وروسته نه روانې دي چې حتی هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو متقابل کس باندې ومنو، هغه خپل نظر په جوړښت ډول باندې شو کولای څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې موږ منو ویل چې ځوانانو په منځ کې ما لاندې ما څه څنګه لیدلي دي، دا مشکل نه ما د ځوانانو په مجموع په تنظیم کې دغه کومه الفاظ باندې د قانوني نسل کې دغه مشکل زیات دي. بلکې خو لیکن متاسفانه باید ووایو چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی. دا چې له کومه راوړدي چې له کومه پیدا کیږي، دا هم هماغه د برخود کوي، هماغه د فکري اختلاف سره د یو بل نه منل، متقابل احترام نه کول، او یو له بل څخه ځان پورته ګڼل دي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خپرونه کې دی. مجرو صاحب، که تاسو راته ووایئ چې عوامل یې تاسو څه بولئ، مخکې میلمنو ځینو عواملو ته اشاره وکړه، له دې ورا خوا نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیواد صاحب، لومړی تاسو او ټولو اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، پر ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خپرونې تر لمنې پراخیږي ډیریږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بېسوادي ده. بېسوادي چې څو مهم اغیزې به موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلد په ډول موږ چې بېسواده سو، موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پیژنو چې پر موږ بېسواده سو. دوهم اغیزې پر ټولنه باندې د بېسوادۍ، پر خلکو باندې د بېسوادۍ دغه دی، لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بېسوادۍ کې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغېز کوي، هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړه نه لرو. چې موږ په مذهبونو کې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، موږ په ژوند کې 100% د مذهب اغېز سته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه مو نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کې د ښه ژوند، آرام ژوند او سولې ژوند تیرولو لپاره کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغېز دی. بیا راځم درېم لامل ته، د بېسوادۍ د لامل څخه راتېرېږو، دوهم لامل ته راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بانډارونه، په دې کې چې کېږي، مشرانو د اړخه، د سپینجورو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بیلګې په ډول تور دا او جنگ دی او دا سیدا ستان دی او اسنه کل دی لس مړي او شل مړي او جنگونه او هغه دا شغلې دي ش ژوند کول ولا یو یو سولیز ژوند تیرول ولا هغه هیڅ نستایل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په چیر ور پیژندل کیږي دریم لامل چې موږ په ټولنه کې لرو هغه بے باوری د پردان باندې چې موږ پردان باور نه لرو د دې په څیر ایزیپیټیشن دی موږ پردان باندې باور نه لرو موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تیرولای شو موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خوشنه تو کو موږ تاو تری خالي وو کو موږ د یو څوک ظاهر کو نو بیا موږ کامیاب ژوند کولای شو که نه وو بیا موږ هیڅ کامیاب ژوند نه شو کولای نو دریم لامل د پردان نه باور دی څلرم لامل په کلو او مسجدو کې د مخور او ملا امامانو او له نور خاصه خط او تر خالي تر بلون کې ویناګانې دي او څلرم پنځم لامل په ټولنې ژوند کې د ځوانانو به واقعه کول او د هغو خبرې کړه او باورې نه ګڼل دي چې لکه حضورو کې په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشرانو د اړخه خبره تل کیږي رد کیږي چې ته موږ ناسې ته باید څه ونه کړې ته باید ونه غږېږې ته باید خبرې ونه کړې د هغو بې واکه کول هغه بې باوره کول هغه پر ځان باندې د باور بایلل یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالي او خشونت ته رابلي درېم څلورم یا پنځم لامل جنگ دی جنگ دی لکه څل سب چې د ونو کړ جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توان یان څه وی څونه فزیکی زیان نن څه وی او زموږ وطن نړیوالې دي زموږ کلیو کورونه نړیوالې دي د ونه لاس چاند زموږ ذهنونه خراب شوی دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاسته وي دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز شش ژوند تیرول هم ورسره وران شوی دي ورسره نړیوالې دي یو بل لامل چې مخکمه یادونه وکړه چې هغه به برته دلته په عمومي لابلو کې مرضی او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نو کو د اسلام په موږ خپل سپېڅلې دین دی دا غڅه او افات چې موږ نور مذهبونه مطالعه نو کو پاتې موږ ټولنیز ژوند مطالعه نو کو موږ د پاره به ډیره ګرانه یي چې موږ یو ښه ژوند یو سولیز ژوند یو د ځوانانو د سپېژرو د شذو د
مجرو صاحب تاسو البته ډیر او عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وختو انتقال وو چې دوی بیا وروسته هم دغه وختو د سړول لپاره سولیز ژوند نه خوښي بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي تند چلند وکړي یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولي حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو دغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي افغان صاحب کچیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغه چلن کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي که نه د تاوان خواته روان دي
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکوم چې هغه موږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی موږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغسې د د نورو ورونو سره یې د ورونو تر مابین د مور او د پلار تر مابین خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډیر وخت یو ځای سره اوسي انو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یې موږ بیان کړل چې له موږ دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نشته نو هغه په یو ګډ کور کې سره اوسي او کله چې په ګډ کور کې سره په دغه شرایطو کې اوسي نو هغه بیا حتما دوري کله فزیکی شخیر عمل کیږي کله دعوا او جنجال عمل کیږي د خلیه تر ده ده نو کله کله بیا د مشران سره خفکیږي یا که شدی یا که نارینه ای کله شدی و نارینه سره خفایی دا د چنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا چنیان را لویږي نو دغه شی د دوی سره را لویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې دغه یې ګرځي نو په ټولنه کې ځوانان چې د یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو سم سولیز چاپیریال کې نه رالو یو دغه خوشونت او دغه زورتیاته یو دغه شانز موږ د یو خصلت موږ ګرځي چې بیا موږ پر نو ژوند باندې بد اخیست کیږي تازه من نتیجې ته نو نتیجې خو یز موږ سي ټولنه د تیمور ته موږ سي په وړاندې ده ځوانان یو لبل سره پر ما د خبرو باندې خفای او غصای اسکندل یو خپل څه بد ویل دي کوم سي د ټولنې د رسنۍ وګورو ته یو واجب شه د درد یو مثال مستره کوي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر نیوکه ور باندې کوي چې دا پلانې سیاستوال د پلانې کس چې مثلا په چیرې رهبری یا په وسو کې دا غلطی کړې ده لاس راځي سکندل ورته کوي ور دي پر ځای چې سکندل ورته کوي دې پر ځای چې بد خبرو ته کوي یو ملګری ورې شناخته سړي خو بد کې نو ولې ناراضو په سم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطی ده دغه بیا شیګنه و دغه بدګنه ده دغه شیګنه ده مرده دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت باندې زما پر هغه خپل شخصیت زما لپاره هغه یو ایدیالي پر هغه باندې زه په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا هغه نه منم او تاسو یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه دې تر نیوکه لوړ وي نیوکه حتما پر یو انسان باندې کېدلای شي نو دا خو انبیا نه دي چې الله تبارک وتعالى د دې د قسمت سما خسته دا خو د انبیا او اعلان ټول انسانان د دې ولدي چې باید نیوکه ور باندې وسی نو زموږ نتیجه ده دغه شاره ده زموږ غونډه ټولنه یي چې هغه به خفګان به پکشي سولې ژوند به نه یي پکشي تنوع به نه یي پکشي معلومات په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې هغه ولې د دې ویری نسی کولای چې خلک ور باندې راغورځي چاپی ور باندې لګي خلک ور سره خفکیږي ما په خپل ژوند کې ډیر شان تجربه کړی دي نو زما داسې مزلینو مسائل او چې په شرعي لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ورته درلودل وړاندې کړی مو دي په ډېر سولېز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا ملکنه ور باندې کړی ده مطلب داسې مونږ نه کړی چې یا د بل د تقابل د فارا یا د چا د نظر دره ډول د فارا صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فارا خو نتیجې دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلک ورور د چی شټاپی لګولې دي د چی شټاپی لګولې دي یعنی ستا په خپل کې هغه خبره نه درې لکه یي چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي نو نتیجه به دا شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خپګان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر وسه پوری هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه او خلکو ته نه ورکوي چې څوک خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه زمانی وو د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کیږي دا مسایل نور دغه صفات شي مګر له دې وجې دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان خو نه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي نو نتیجه خو په دغه مسایلو کې دغه څه روان او تخت زموږ سي دا اوسنۍ کوم وضعیت دی کوم څه ټولنه ده دغه حالت نتیجه ده او دغه په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې یا د ملک کې کوم څه راځي یا د تاسو کې کوم صبر راځي یا د اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا غراځي دغه نتیجه ده
مننه افغان صاحب سایل صاحب مخکې یادونه وشو چې مثال د ناپوهۍ لواجې خلک زی مثال جګړې لوري ته تاوتریخوالی کوي او هغه سولېز ژوند چې موږ غواړو موږ هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وی ځوانان لري خو داسې هم شوې دي موږ خپل په دې راپورونه جوړ کړي خبرونه هم په دې جوړې کړي چې په خوانځیو کې د خوانځیو په لارو کې خپل د خوانځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال د غزدکون کې او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغسې ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس تاوتریخوالی کوي؟
هی واسه ډیره مهمه مساله ده. متاسفانه سي په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډیره جدي ده. په تیرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی شي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې وي. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړی کړي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې چې مونږ کړی ده، د هېڅ دغسې ډلې، د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مونږ نه ده کړې. بلکې زه یو ښه مثال داسې درته وایم چې مونږ محصلان وو، ما حتی د دغسې یوې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کوو د دین په نوم باندې، د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی، او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړئ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه دوی 50% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل مخیم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفارقې او دغسې نانګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي، تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شي باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي، یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس، دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځئ د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره او ژوند ښه کولو لپاره، تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکرونه چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یوه مدوه کېږي نه، واز مخه کېږي نه، او شپه مو په بغار و چغو په خفګان باندې تېرېږي. قاضي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې چې مونږ دغه سي حالت سره مخامخ کوي، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې مشر ته یو چا ویلي وو، مولوي صاحب راځي چې یو فتوا صادره کړو چې قرآن کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضانه وګڼو. او دا فتوا صادره کړو چې هر کس مکلف کړو چې مدرسې ته څوک راځي قرآن ته نازره ولولي، خو ترجمه باید ورسره فرض وي. نو هغه په دې فکر کاوه، ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنې دلته دوی بحث دا وسي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودل، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چیرې سم پوه شو بیا د دوی دا نامردود ایډیالوژي، نامردود ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانه نه مونږ. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ همدغسې یو څه قرباني یو، یعنې دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په خپلو ملګرو باندې، دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، خپل ماشومان دا واخلو دوی په دې یو تسلیات د دې یو فکر تختنانې کوم سی غوي په واقعیت کې دوی فکری ثبات ولري واقعیت کې دوی د امتحان په توګه راڅرګندي او هغه د دنیا نه هغه په اصطلاح کوم شی چې دوی د ژوند یا د نور ټول د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی ده هغه مخنیوی وشي او موږ په راحت سره وکولای شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږیږو، خو لاغه مخکې اغلی حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لرې کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی. دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یعنی په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید ووایم چې زموږ په جامعه کې یو ډېر څه مشهور دي که نه کمنه کمدې تا ویلو ما ویلو ګورئ که موږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو، ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه له ډېرو مسایلو لرې پاتې شوې دي. هغوی ته دا موږ دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوې دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې موږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند موږ ته را په برخه کوي، موږ د هغه لاس ته راوړو. پرته مثال کې یوه نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي، نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب هغه د هغې خپل کم دی، هغه بلوغ تر سطحې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دی چې هغه خپل ژوند هلته تریخوي، د چا خبر پر ځان باندې نشي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نشي کولی، متقابل احترام نشي ساتلی. دغه ټول هغه علایم دي چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند هلته په پردي کور کې تریخېږي. یا که ووایو که چېرې یو نجلۍ له تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بې سوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي، یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې کېږي چې مطلب نشي کولی چې یو نجلۍ خپل ژوند ولري، یا په خپل کور کې هغه په خپل د پلار په کور کې کوي فکري اختلافات وي، د کور سره له ورونو سره له پلار سره کور سره دوی سره نه را جوړېږي. په یو فامیل کې بیا چې کله یو نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې وي، هلته کورنۍ تشکیل دي، هلته مسؤلیتونه پر غاړه اخلي، به نیکه شي، به مور شي، به ورور شي، به پیندار شي، نو دا مسؤلیتونه بیا هغې لپاره ډېر دشوار دي. نشي کولی چې د دغو مسؤلیتونو څخه ځان وباسي. بیا څه هغه پوهاوی کمی هم ده، موږ ډېر هغه مسئلې شاید اوس په ښارونو کې حل شوي دي، ولیکن په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې دا مسئلې اوسه پورې شته دي. د دوی دغه مسئلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورسره هغوی د عامه پوهاوي کې نوم شته نه، چې یوه مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمړی وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي، هغه خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دغه یو ژوند هغه دی، هغه ښه بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل لور په ژوند کې مداخله کوي، هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلې ته ورته دوه ووایه، دا په خپله یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب دې ته کوم لاین چې مخکې ذکر شو دې ته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه دې په خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند کوم سوله ییز ژوند لپاره د نورو وهڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کې په هره برخه کې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کې چې مثلا دنیا یو سوله ییز ژوند لپاره د یو ښه ژوند لپاره که چېرې تاسو مثال ووایم که چېرې یوه ښځه د کومې موسیقۍ د پاڼ څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی ورته روغ خاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبر پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په ډېر په دې شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې ویل دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څومره هغوی نشي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لویه جواب ده، جواب ته څوک ده په مېرمنو کې افغانستان کے ڈیر حال میں لیکن کلو بانڈو کی تو ڈیر دا مشکل آشتا حتیٰ تک بھی پوری چبیا خاون پت کا خطر وہ حل تک وہ لوگ دکھری اتا تھا تو ڈیر قرآن تو چکوارے میں اس کی تو بھی چاہا میرے من یا خلا پاخیرہ کی جان ویشنی یا خاون پت کو وجب کی گیا تر اپنی خود کی گی نو دا مسئلے دې 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 ته ورته بیا دې خپل ژوند ته دې څنګه سری خوي دا غي د مک سبب کوم کې دي دا غي د نور ورته نور څه سبب کوم کې دي
مننه اغلی حفیظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو غږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لې وستون سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور هم هغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي هغه د ساحر لتیانوي او باید ته وایي جنگ په خپله یوه لویه مسله ده په جنګونو مسلې نه هواریږي یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسمه خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه سې څه وکړي باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي نه ده چې احساساتي عمل او چلند وکړي نو مجرو صاحب ستاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي نو یا احساسات کیږي په دغسې وخت کې دی څنګه کولی شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی جګړې ته نه وي تللی
مننه یو صاحب د سیدی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی درته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بي سوادي و بیرته خبر راځي و سواد ته دریږي که یو اندازه زده کړې موږ ولرو زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای شو څه ډول زغم کولای شو څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو زده کړې موږ ته دا شی راشي تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای شي یعنی ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای شي زغم ولري نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي زغم چې موږ وکړی شو زده کړې ولرو موږ زده کړې لکه داسې نه زه به یو خبر لږ روښانه کړم دا زده کړې نه لکه زه اوس چې تیرو د ورځې کې اوس چې موږ په هیواد کې روان دي دا یو تحت لفظ یوازې لفظونه زده کول دي بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړو کړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل شي هغه موږ کول لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه تایل یا د ټولنې له اړخه یا د کورنۍ یا د کلي او کوڅې او محلې له اړخه هغه خلک ستایل څوک چې سولې ژوند د پاره هڅې کوي یا یو اندازه په هڅو بریالي شوی دویم د کورنۍ او شوو درېم د کورنۍ او شوو کله اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ور پیدا کول یعنی که یو سړی څه ژوند سولې ژوند کول غواړي او کوي نو بیا هغه ته باور ورکړل سي چې داستا کړې لاره داستا نیولې لاره بي شیش لاره ده باید موږ وستایو موږ تاسو ته نور اهمیت درکو نور پر مخ بوزو نو بیا هغه هم ستایل کیږي او هغه نور ځوانان نور هوادوال و دغه شی لاره ته یا د سولیز ژوند لاره ته را دعوت کی را بولیے سلرم لامل د مولا امامان له اړخه په مسجدانو په کلیو محلو کې سولیز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي متاسفانه بدبختانه به زه وایم چې دا کار په لوی لاس نه کیږي خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا به نه یي پر صورت خو دا په لوی لاس د دې اړخ څخه د دې ډلې د خص په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې واک لري قدرت لري نو کده هغه د خدای او بل څه شه سولې ژوند ته شه آرام ژوند ته او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي دا به هم یو مهم حل وي نور لاملونه هم د حل
څخه خوشحاله صاحب ډېره مننه مجرور صاحب افغان صاحب معمولا له هر چا یوه غلطي کېږي یوه نیمګړتیا وي مثال هر څوک چې کار کوي یوه تېروتنه هم ترې کېدلی شي خو ډېر وخت ته د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده که دا داسې کې ښه راځي دا خپله هم یو ډول ځوانان بیا یې مثال چې بد چلند وکړي ناسمې خبرې وکړي او په ښه ډول بیا وروسته نه شي غږېدلی دوی هم که مثال بل څوک ویني چې یوه تېروتنه کوي د دوی له نظره نو دوی هم ډېر ستوغ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږېږي نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کړي چې اصلاح شي نه ده چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي
زما په نظر خو د پخوا او د اوس په پرتله یو څه توپیر راغلی دی نو وجه یې دا ده چې دغه رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې دغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق شته په دې کې پخوا به داسې و چې په شار کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوي یو مثال نو دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې ړوند یې او لیونی یې چرته څکولی دي نشه یې داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین دغسې عکس العمل ته پاراوي اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی ځینې ولویږي یا ناپامې کې به یو شی باندې ووهل شي نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي دستي معذورت غواړي او جانب مقابل چې دغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستې وکړي د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان غصه چې دا کنټرول کړي نو موږ که دغسې وازونه ونیستونه چې د هغه زموږ په مساجدو و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو په دې کې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ور ولویږه ګریوانې څیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته د دښمن سره دې د دوی د بد چلند په مقابل کې د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه دغه عمل به ستا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ نو زه ځینې عوامل چې هغه داسې لنډ ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅوي یو شی چې زموږ په ټولنه کې د علم کمی دی نو علمي وده له موږ سره دغه کوي کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې د هغه هم اصلاح شي د بدې پر خوا باندې ښه خواته راشي بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه ورسره تکامل ته چې دغه بیایي نو که یو مثال یې زه فرضاً درکړم په تیره دوره د طالبانو کې ټلویزیون وو، عکسونه وو، دا شانتي وو، دا نه وو. مګر طالبانو دغه تنوع چې دا هغه په ټولنه کې اوس ومنله، د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون وو، عکسونه وو، دغه شان ته دا اوس اجازه شته. نو دا سوکه سوکه باید دا مخ ته ولاړه شي. دا خبره دا هم حتمي پر حق باندې نه بدل شي، ځکه ما خبر کوم دا نو سر چې دا حق ده چې هر څوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید کوي. دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت نه، زه چې څونه پوهېږم ما پر نظر دغه واقعیت دی. د دې کېدای شي زه په ځینو بادونو په ځینو شانو باندې د دې نه یم خبر، زه بې له یو اړخه ورته ناست یم، یو بل سړی کېدای شي د بل اړخه ورته ناست وي. خو دا بیا فزیکي برخورد و غوسې و خفقان ته خبره نه دی. له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي، زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره دی، پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سمري پرنسپ دا هغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو. احساسات باندې غواړو یو خبره ثابت کو، او احساسات خبره نه ثابتوري بلکې احساسات خبره خرافي. زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي. او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول، هغه د سم کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي، هغه خپل بچی داس تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو او دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د داس عمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شدی تربیه کړی. هغه کورنۍ چې په ریال چې هغه سولیز دي او شجوندوري پکښ کیږي، خپګان چې دغه پکښ نه وي، خوشونت او زوردیاتۍ پکښ نه وي، ماشومان په سم ډول تربیه شوی، هغه به حتما د هغه چلند به اکسل عمل بده یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سولیز ژوند نه وي، حالت چې دغه مننی حکیمه الته خوشونت کی زوردیاتۍ یو بل سره خپګانی. نو سالمه تربیه له مرسته بیا په دې کې ډیره همکاري کوي. په عین مرکزونو کې د نصاب اصلاح
خوشاله سیف خان صاحب، البته تاسو ډیره ښه او مهمه خبره وکړه. د نصاب یادونه مهم
وو، یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه یو واتساب یو
مهرباني
وکړئ د نصاب په اړه یو یادونه. زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډیر کمی دي. د مدرسو په نصاب زه خبر یم او په همتون مم وسته دي، نو البته زموږ اخلاقیاتو ته دا ډیره کمه توجه کیږي. یعنی هیڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخت پورې چې یو سړی د مدرسې څخه ووځي د ملا او د عالم په نامه یو کس له پوهنتون څخه راوځي، د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب زریس کیږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دا زما را لېږل د دې لپاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق دې دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو کې وروښیم. نو دا سی یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسند باندې چيني او د پیغمبر له اخلاق او له چلند څخه خبر نه یل خپل گاونډي سره، د یو مسلمان سره، له یو نامسلمان سره، یو چاته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له خلکو سره چې تاسو راوسی، نو د دې به بیا د نو اصل عمل حتما دا رقم یل کزمو سید ټولنه دې مننه.
ډیر زتمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
ام بلې زه باید وایم چې هر څوک دا خپل وجيبه او بنې چې تر ځان لا کشران لپاره د توصیه نصيحت یا هم غوډه د لخونه صورت کې وایي چې دا خبره وخایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکری اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول لزمن څه کار دی. څنګه به دا چې د ځلتیه پوره نه ده که هر مور خپل اولاد دا وروښي چې د تون خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالي که هر استاد هم دغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وچی کولای چې د ټول برګون په وړاندې یاد یو فکری اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی، لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نه شو کولی یعنی اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښیي یا هغه د تر جنګو احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې، ته جنګ وښیې، ته شته ماحول ګډ ورکړي، بس دې مقابل کې ستا د دوه میلیټو چوپتیا به تا د پاره یو نوې عزت ورکړي، تا د پاره به یو نوې نور شان دا ورکړي. نو زما خان باندې ټول خلاره به همدا وي چې ټول ته توصیه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په سولي شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسه سایل صاحب، له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري.
هیواد صاحب، زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت سره ملګرو سره په دې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنگ دا حقیقتونه دي، دا به موږ په ژوند کې راځي. ولې موږ به تکړه هغه دي چې دغو شیانو سره داسې ډول چلند وکړي چې همې ژوند کړی، همې نور خلک خوشحاله ساتلي. بعضې وخت کله کله مسله ډېره پیچلې کېږي. په اصطلاح چې که ته یو طرفه چلندونه کوې، فکر کوې چې زه سوله ییز ژوند کوم، دې لپاره مبارزه کوې، او نور مقابل اړخ کې ته څه نه وینې، سړی ناهیلی کېږي. ولې زه فکر کوم دا ناهیلیا ناهیلتوب تر کم وخت دی او بالاخره نتیجه لري. خو فقط د دې په فارمول کلار چې مینه او درنښت هم پاتې دی، نتیجه به بریالۍ وي.
ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولی شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدې حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.